په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه خبري غړی کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د پارلیمان د ولسمشر خطاب، د پارلیمان مخې ته چیلنجونه او ایجنډا صدا، افغانستان کې د امنیت د صورتحال، قبایلي سیمو کې د امنیت وضع صدا، او د چارسدې مردان پوشا د بارانونو له کبله د سیلابونو خطر، د خلکو ستونزې او زمونږ ونیزه خپرونه هم لرو. کړومبی د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو خطر دی. محمد خان اڅکزی د بلوچستان نوی گورنر وټاکل سو. او نن د ترکیې په استنبول ښار کې پولیسو له تقسیم څلور لارې څخه هغه خنډونه لیرې کړل چې واونی وړاندې مظاهره چانو درولې و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداری دا څرګندونې تیره ورځ د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. زرداری وویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر زرداری په سیمه کې د ترهګري په اړه وویل
militancy extremism
urpakitob yagitob aw trahgari zmush kami amniyat ta loy gwash de kam da waslawal urpako khilaf yow motay de muj kumi masharwali ta zarurat laro che de de gwash muqabla wakre muj lahagui sara che la tashaddud laas wakhle khabar kawlo ta tayar yo kho muj bayad da hagu khilaf zor istemal kro che da hukumat waq akhtiyar challenge we zmuj hukumat ba pre najdi che khawramo da kumbal mulk khilaf da tarhagro faaliyaton lafara istemal se
against any other country.
ولسمشر زرداری د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریس تکرار کړی چې ګواکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک ل خپلواکي سرغړونه ده. محمد خان اسکزی د بلوچستان نوی گورنر وټاکل سو. د پاکستان د سرکاري رادیو لمخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف پر سپارښتنه د دې صوبې گورنر مقرر کړی. محمد خان اسکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزی مشر ورور دی او په خاني بیوروکرات پاتې شوی دی. د بلوچستان پخوانی گورنر نواب ذوالفقار علي مکسي د روان میاشتې پر دوهمه نیټه خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره د خپل همکاري پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر حمید کرزی ویاند ایمل فیضی تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې د قطر امیر شیخ حماد بن الخلیفه ال ثانی پرون له ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکاري ته چمتو دی.
جمهور حامد کرزی د سولې د پروسې په اړه دغه وروستي انکشافات چې تر فرسوي په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم په دې اړه خبرې وکړلې او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح دي، په خاص توګه د طالبان لپاره د یو دفتر جوړېدو په اړه د وروستي انکشافات مطرح سول په جزئیاتو.
ایمال فیضی زیاته کړه ولسمشر کرزی خاطر ته په خپل سفر کې په دې هیواد کې لمیشتو طالب مشرانو سره تماس نه دی نیولی. ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی په دوحه کې د اسلامي نړۍ او امریکا په کانفرنس کې لګډون او د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له خبرو وروسته تیر ورځ بیرته کابل ته ستون شو. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې له یوه لسکلن او یوه شپاړسکلن هلک څخه سرونه پرې کړي دي. د کندهار ولایت د پولیسو ویاند غورځنګ پرې دی وایي دا دوه هلکان د یکشنبه په ورځ د پولیسو او پوځ امنیتي پوستو ته په خوراک لټولو پسې لتلو وروسته خپل کور ته ستنېده چې وسلوالو طالبانو ودرول او د جاسانو په تور کې سرونه ورڅخه پرې کړل. غورځنګ پرې دی وایي کلیوالو پرون په جړی ولسوالۍ کې د دې دوه هلکانو مړی ومیندل او بیا چارواکو ته خبر ورکړ. بل پلو د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان او بهرنیو ګډ ځواکونو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو په ابکو او حکیم آباد سیمو کې تعقیبي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو وسوالو کې 3 تنه بهرني دي. وسوال طالبانو تر اوسه د یاد عملیات په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. نن د ترکیه په استنبول ښار کې پولیسو له تقسیم څلور لارې څخه هغه خندونه لري کړل چې واونی وړاندې مظاهره چانو درولي و. پولیس د مظاهره چانو د تیتو پرکو لپاره اوشک بهونکې ګیس، به هوښه کوونکې لاسي بمونه او د اوبو توپونه استعمالوي ترڅو مظاهره چان له تقسیم څلور لارې څخه لري کړي. بلخوا کم شمیر مظاهره چانو د پولیسو په ضد د پټرولو بمونه او د آتشبازي مواد هم استعمال کړي دي. په ترکیه کې رواني مظاهره یې ولس ورځ وړاندې له هغه وروسته پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې احتجاج کوونکي وځپل. مظاهره چان د ترکیه د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ لپاره یو ګواښ ګرځېدلی دی چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې په واک کې دي. تر دې وړاندې د ترکیه وزیر اعظم اردوغان پر دې سلاسه وي چې سبا د حکومت ضد مظاهرو له مشرانو سره وګوري. د ایران د جمعې د ورځې ولسمشریزو انتخاباتو کې منځلاري کاندید رضا عارف اعلان وکړي چې له سیالیو څخه ووځي. عارف په خپله ویبپاڼه کې ویلي پخواني منځلاري ولسمشر محمد خاتمي ورڅخه غوښتي چې له سیالیو څخه ووځي. ویل کېږي چې د رضا عارف په وتلو سره به بدلون غوښتونکي بل یوازیني منځلاري حسن روحاني ته رایه ورکړي. د خاتمي مشاورتي شورا وایي له روحاني څخه د بدلون غوښتونکو د ډلې د کاندید په توګه ملاتړ کوي. د جون د 14 نیټې په انتخاباتو کې د پاتې کاندیدانو ډېر شمېر د اسلامي رژیم محافظه کار ملاتړ بلل کېږي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي دوه ځانوژونکو د پلازمینې دمشق په مرکزی برخه مارجه میدان کې حمله کړې چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او له ډیر زیاتې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې حمله د شام د کډوالۍ او پاسپورت وزارت ته نږدې شوې ده. د شام د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز په لندن کې دی هم حمله تایید کړې، خو وایي چې حمله د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د ځای پر ځای سوي بمونو په واسطه شوې ده. د الاخباریه ټلویزیون د چاودنې په سیمه کې د زیانمنو سوو موټرو او په وینو باندې د ککړو پلیو لارو تصویرونه خپروي او ویلنسونه ښکاره کوي چې د چاودنې ټپیان انتقالوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسرائیلي او فلسطیني سیمو ته خپل سفر ځنډولی تر څو د شام له اپوزیشن سره د مرستو پر څرنګوالي د بحث لپاره په سپینه ماڼۍ کې روانه اونۍ په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روان خبرونه کې متاسف لپاره دغه راپور نه راوړی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې وسلوال له تشدد لاس واخلي خبره ورسره کېدی شي.
We are determined to root out militancy. Militancy threatens all countries in the region and indeed the whole world.
د کراچۍ په لیارې کې د تشدد پیښو د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی.
خو یاره او طرحه ډیره سختره په خلکو کې معلومه کېږي. لکه داسې مزي شي نو لکه خلک د یاره نه مخکې نه ځان تیار کړي یاره شتان ران او هغوی چې یاره تاسو دوکانونه بند کړي.
او په ونیز خبرونه حجره کې درته د کراچۍ د ګلشن بونیر د سیمې د خلکو خبرې در اورو.
زمنګ د علاقه سمندر په غاړه رړای ګوټه مشهور ګوټه ډېر پخانه قدیم ګوټه دی نو چت تغرب سر آباد دی.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږ غړومبی خبر ته. د پاکستان پارلیمان ته د ولسمشر زرداری وینا. ولسمشر زرداری ویلي ترهګرۍ د مل لپاره د تر ټولو لوی خطر ده او د ختمولو لپاره شریک کار ته ضرورت دی. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې زیاته کړه چې کوم طالبان له تشدد لاس واخلي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. هغه پاکستان ته د ورپېښو نورو مسلو په اړه هم خبرې وکړې. تفصیل احمد الله ناورو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دی چې د ملک مستقبل په جمهوریت کې دی او جمهوري قوتونو د ملک نه امریت ختم کړی دی او اوس په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې. تیر مازیګر د پارلمان ګډ اجلاس ته په خپل وینا کې صدر آصف علي زرداری وویل چې موږ د مفاهمت پالیسۍ ته وده ورکړې ده او د آئین بالادستی مو قائمه کړې ده او جمهوري قوتونه مو مضبوط کړل، خو موږ لا د تیرو وختونو د غلطیانو نه سبق اخیستل پکار دي او ټول سیاسي قوتونه دې په ګډه سره د جمهوریت مضبوطۍ لپاره کار وکړي.
تیر پارلیمان په حقیقي مانو کې آئین جمهوري کړو او دا آئین نه یې غیر جمهوري شکونه لری کړل او صوبائی خود مختاری یې یقیني جوړ کړه. په پاکستان کې اوس د امنیت هیڅ گنجائش نه دی پاتې او پارلیمان له پکار دي چې د حکومت او آئین ماتونکو په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې آئین ماتول د بغاوت په زمره کې راځي. د ملک ټولو ادارو له پکار دي چې آئینی حدودو کې دننه خپل کار وکړي.
صدر آصف علي زرداری په خپل وینا کې ویل چې انتها انتها پسندی او عسکریت پسندی د ملک اولس او قومی سلامتی لپاره یو لوی خطر دی او خبرو اترو د لارې د ملک نه د عسکریت پسندی خاتمه کیدی شي.
ملتنسی، اکستریمیزم اینڈ ٹیررزم،
اور پختوب یاغیتوب او ترهګری زمون قومی امنیت ته لوی ګواښ دی. قام د وسلوالو اور پکو خلاف یو موټی دی. مونږ قومی مشورولی ته ضرورت لرو چې د دې ګواښ مقابله وکړي. مونږ د هغوی سره چې له تشدد لاس واخلي خبرو کولو ته تیار یو، خو مونږ باید د هغوی خلاف زور استعمال کړو چې د حکومت واک اختیار چیلنجوي. زمونږ حکومت به پریږ نک دی چې خوره مو د کوم ملک خلاف د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال شي.
صدر زرداری وویل چې ملک دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو زه پر امید یم چې نوی حکومت به د دې چیلنجونو په ښه شان مقابله وکړي.
We have to find solution to our problems. The
باش مونږ له خپل مسلو حل لټول پکار دی. په ملک کې د توانای بحران کمولو لپاره په باشا ډیم کار پورې کړی شوې دی. زه پر امید یم چې نوی حکومت به د توانای بحران په چیلنج قابو ومومي. په بلوچستان کې امن او مفاهمت اولنی ترجیح جوړول پکار ده. د بې ځراکه خلکو مسله هم حل کول پکار دي. د دې سره سره د توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي کول پکار دي. پاکستان یو ثباته سیمه ایز چاپیریال غواړي. مونږ د افغانستان د بیا پخلاینې او د سولې د بهیر کامیابی خواهش لرو. مونږ له داسې میټولو هیوادونو سره تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، او هند سره تعلقات ښه کول وروسته تجارت ته وده ورکول پکار ده.
یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته وینا وکړه. د دې نه وړاندې پخوانی صدر او فوزي امیر جنرال ضیاءالحق او پخوانی صدر غلام اسحاق خان هم 15 ځل ویناګانې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي هغه وسلوال چې له تشدد لاس واخلي دی ورسره خبرو کولو ته تیار دی، خو هغه چې د حکومت واک اختیار نه مني باید چې پرزدې د قوت له استعماله کار واخیستل شي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله د سیاسي چارو د کارپو قریش خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت به د ولسمشر زرداری کړې خبرې څومره عملي کړي. نوموړی وایي
صدر صاحب چې دی هغه حکومت په چلولو کې عمل یا رول نه لري. په پاکستان کې اوس چې هیډ آف دی سټیټ دی، یو سمبولیک رول لري. حکومت پالیسی جوړول او هغې نافذول چې دی دا د وفاقي کابینې او د وفاقي حکومت کار دی. په دې کې د صدر چې دی رول نشته دی. صدر صرف مشوره ورکولی شي، او هغه مشوره چې دی هغه وزیر اعظم او هغه کابینه یا پارلیمان وغواړي نو هغه منلی شي، او که هغوی نه غواړي نو هغه هغې باندې عمل نه کوي. نو داسې آئینی یا قانونی پابندی په هغوی باندې نشته دی. نو زه دا ګڼم چې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه به خپلو پالیسیو او خپل منشور په رڼا کې چې دی پالیسیان جوړوي، نه چې د صدر صاحب د خطاب په رڼا کې.
قریش صاحب، یو بل پوښتنه کوم. صدر صاحب دا خبر وکړله چې پارلمان له پکار دی چې هر هغه کس چې حکومت او آئین چې کوم هغه مات کړی د هغې په ضد دي اقدامات اوچت کړي. آیا صدر صاحب په موجوده وخت کې د نوي پارلمان نه دا غوښتنه ولې تیر پارلمان خو هم داسې کولی شو؟
تاسو ته که یاد 5 کاله مخکې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې وه، هغوی آرټیکل شپګم کې چې کوم د غداري او د آئین د ماتولو سره تعلق ساتي هغه کې هغوی څه ترمیمونه کړي وو او د نور سخت کړي وو، خو په عملي توګه چې دی د هغې په نفاظ یا امپلیمنټیشن په حوالی سره د تیر حکومت څه کار نه و کړی. په دې حکومت باندې نه صرف د ولس د طرفه او د میډیا د طرفه لږ دباو دی، بلکې صدر صاحب هم لږ غونډه کې په دې ځای کې د سیاست نه کار اخیستی دی، او د مشرف کیسته انډایرکټلی اشاره کړې ده چې د مسلم لیگ نون حکومت او دې پارلیمان ته پکار دي چې هغه مشرف صاحب کیس چې دی هغه په سنجیدګۍ سره والي او د هغه خلاف چې دی د غدارې مقدمې ته چې دی تقویت ورکړي. خو زه دا ګڼم چې په دې کې چې دی یوازې لکه څنګه چې محمود خان په خپل تقریر کې په پارلیمان کې ویلي چې مشرف یا یو کس چې دی دا یوازې عمل نه کوي، یا پوره اداره او هغه داري شاته چې سیاستدانان هم ورسره ولاړو، ججان هم ورسره ولاړو، نو که دا کیسه شروع شي نو دا به تر ډېرې لرې پورې ځي. او زه دا نه ګڼم چې د مسلم لیگ حکومت چې دی هغه به چې دی دې ته تیار شي.
قریش صاحب، یو بله پوښتنه دا کومه چې لکه صدر صاحب دا خبره وکړه چې په ملک کې جمهوري نظام ته لکه نقصان رسېدلی دی، د ملک موږ امریت همیشه د پاره ختم کو. آیا واقعي د پاکستان نظام چې کوم دی هغه دونه مضبوط جوړ کړی شو چې د راتلونکي وختونو کې بیا لکه د مارشل لا یا د دې لګولو څه امکانات نشته دی؟
په ظاهرن خو چې دی تیرو څو کالو راسي موږ ګورو پاکستان کې چې جمهوریت چې دی خپلې جړلې مضبوطي کړي. خو په پاکستان کې فوج چې دی دا یو داسې مضبوطه اداره ده چې هغه کله وغواړي نو بیا هغوی مخې ته شوکم نشي ودرېدی او هغوی چې دی په ماضي کې م اوس هم چې دی اثر رسوخ لري نو زه دا نه ګڼم چې دا خطره چې دا لرې شوې ده بلکې په کمې طریقې سره چې انتخابات شوي دي هر سیاسي پارټي په یو بل باندې الزامونه لګي چې دوی ریګینګ کړی دی نو که تاسو وګورئ دا اوورآل سیاسي فضا چې دا داسې نه ده چې سړی د صدر صاحب سره په دې خبره باندې راضي شي چې یا پاکستان کې جمهوریت ته څه خطره نشته پاکستان کې همیشه جمهوریت ته خطرې پاتې شوي دي او اوس هم ورته دي
قریش صاحب صدر صاحب د افغانستان هند یا نور چې ګاونډي ملکونه دې سره د ښه تعلقاتو هم خبره وکړه تاسو څنګه چې موجوده نوې حکومت چې کوم دی آیا دا به د ګاونډي ملکونو سره تعلقات چې کوم دي دا مخ په وړاندې بوتلو کې خپل لکه کردار صحیح ولوبي
صدر صاحب دا کوم خطاب چې پارلیمان ته دا یو رسمي کاروي او په دې کې غوي حکومت ته صرف مشورې ورکول شي په دې حکومت کې څنګه زرداری صاحب د خپل پارټي مشرم او حکومت هم دغه پارټیانو دغه مشورې ته او دغه خطاب ته چې غیر ضروري اهمیت حاصل وو دې پارلیمان ته او دې حکومت ته چې د دوی سره مشوره ورکول شي ضروري نه ده چې د حکومت یا پارلیمان چې دغه په مشورو باندې عمل وکړي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
او سرزو د پاکستان ستر صنعتي او کاروباري خار کراچي ته چرته چې د تشدد د پیخو لکبله د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی د کراچي د لیارې سیمه کاروباریان وایي د تیر څو ورځو راهیسې روانې بدمنې د دې په کاروبارونو بد اغیز کړی دی بلې خواته پولیس چارواکي وایي په سیمه کې د شرخوخو پر ضد عملیات کړي او ځینې کسانې نیولې دي نور حال ظفر کریم راکوي
د کراچۍ ښار په بلوچ ګڼمېشته سیمه لیارې کې د تیرو درې ورځو راهیسې د تشدد شروع شوې لړۍ دوام لري پولیس چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې په دغې پیښو کې د لسو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافاتو وسلوال رنګ خپل کړی دی دی وایي نن سهار هم د کراچۍ له دغې سیمې څخه د دوو کسانو مړی موندل شوي د پولیسو او رینجرز واک سرتیرو په سیمه کې عملیات کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي په دوی کې د ځینو څخه موږ وسله هم ترلاسه کړې ده اینی ګواهان وای اوس هم په سیمه کې د وقفې سره د ډزو او لاسي بمونو د غورځولو اوازونه اوریدل کیږي لیاری د کراچۍ ښار زړه او د ګڼې ګوڼې سیمه ده په دغه سیمه کې لوی کاروباري مرکزونه هم شتون لري په یاد سیمه کې موجود لی مارکیټ کجور بازار جونه مارکیټ مسالین او یو شمېر نور ځایونه د کراچۍ ښار لوی سوداګریز مرکزونه بلل کیږي د لی مارکیټ څخه پېښور قبایلي سیمو او کوټې ته د بین صوبایي بس سرویسونو اډې هم شتون لري د دغه سیمه کاروباریان وای د تیرو درې ورځو راهیسې په سیمه کې د بدمنۍ لړۍ د دوی کاروبارونه پټ په درولې دي د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو د لی مارکیټ یو سوداګر شاکر خان مشال رډیو ته وایي
زه خپل کپلو دکاندار یم او د چی دکانداران دي پښتون دي د کپلو والدي کجورو دادي پرون تقریبا دوه درې ځل دلته شټر ډاون شو په موږ باندې په پنځه ورځې کې دنه دوه ځل او لکه دا علاقه ډیره کاروباري علاقه را نو په دې باندې ډیر غلط اثر ډیر غلط اثر دا راځي چې تقریبا خلکو مالونه باروي نو په کاروبار باندې ډیر سخت خراب اثر پریوځي خو ډیره او طرحه ډیره سخته ده په خلکو کې معلومه کړي لکه ډلې مزي شي نو لکه خلک د یېرې نه مخکې نه ځان تیار کړي یاره شستان ران
د سیمې سوداګر وای د لیارې په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترشا د ام کیو ام او پیپلز ګوندونه ملاتړ دي چې په سیمه کې د واک د لاسته راوړنې په موخه د یو بل سره په جګړه بوخت دي خو دواړه سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
دا مشال رډیو ده
اوس د افغانستان چارې د غلط د امن پروسا افغان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو پیچلې مسله ده او دا پروسه خای نور وخت هم ونیسي د جمهوری ریاست ویان له مشال ریډیو د افغان څنګ سره په خبرو کې ویلي قطر ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به لازمه همکاري کوي ایمل فیزی ویلي چې ولسمشر کرزی ورسره پلاوي یوازې له قطري مقامات سره غونډه کړې او په دوحه کې له میشتو طالبانو مشرانو سره نه دي کتلې رضوان مراد په دغه اړه راپور راکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پورس په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. ښاغلی فیضی اول قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاده شوه او آیا د دې دفتر د پرانستل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیضی ویل
دا مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ده، تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د دغسې یو دفتر پرانستل په دوحه کې کومه معنا نه لري. طالبان د چا سره خبرې کوي او که هدف دا وي چې د دې خبرو یا مذاکراتو په نتیجه کې سوله په افغانستان کې تامین شي، نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کولو. دا نوموړي په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استازو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې ځینې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمایندګۍ حضور لري، په دې کې شک نشته. جمهور رئیس حامد کرزي د سفر هدف دا نه و. جمهور رئیس حامد کرزي طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزي دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګېږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
او زرزو د سواد سیلانی سیمه دا چرته چې د سواد تعلیمي بورډ د نهم او لسم جماعتونو د کال 2013 د نتیجو اعلان کړی دی چې تر مخه د نهم سلور شپته او د لسم اتیا فیصد د کوونکو کامیاب ګرځول شوی دی. د نتیجو نور احوال را کوي د منګورې نه نیاز احمد خان.
په دغه موقعه د سواد تعلیمي بورډ چیرمین پروفیسر محمد عمران اویل چې دوی هڅې کړي چې نتیجې پاکې او قابل زده کوونکو ته د هغوی حق ملاو شي.
یو پیپر د ماشوم 15 استادان ګوري، نو چې و مضمون نشي 35 اساتذې کرام بهترین اساتذې کرام د دې ماشوم یو یو سوال ګوري، بیا بیا موږ چې کو نو زه تاسو ته په یقین سره وایم چې کوم ریزلټس کوم ختلی دی هغه د الله په بدل سره پاغې کې د دې ماشومانو د خپل وسط په خپل قابلیت باندې زیات رسیدلی دی.
سواد پریس کلب کې د نتیجو اعلان په وخت یو شمېر زده کوونکي موجود ول. په دغه موقع په جینکو کې اولنی دوه پوزیشن اغستونکو مشال ریډیو ته وویل
رانا مينم د ابونیر سره تعلق نه زم چې پایلټ جوړ شي پایلټ جوړېدو نظر سماج ته دا میسج ورکول غواړم چې کوم وومن چې دي هغه په کور کې یوازې پاتې کېدو لپاره نه دي، بلکې هغه بهر ته تللی شي او خپل فیوچر جوړولی شي.
چې زما نوم ګلشو د سواد ګرلز مورل های سکول سټوډنټ یم. سر ډاکټر جوړېدل غواړم او اسپیشلی فیمل سټوډنټس ته مې دا میسج دی چې هغه هم په دې ایجوکیشن کې خاص حصہ واخلي او خپل ملک خدمت وکړي او مخ ته لاړ شي.
دغه رنګه په الکانو کې بورډ کې اولنی دوه پوزیشن اغستونکو هم خپل احساسات مشال ریډیو ته بیان کړل.
مانو ماتور رحمان دی او د شاور ایریا سره تعلق ساتم. څوک چې دا غواړي چې بورډ ټاپ کوم بورډ کې فرست پوزیشن واره مغیل پکاره دي چې هغه شپه ورځ مهنت وکړي د دې سره علاقه سره تعلق ساتم. چې شاور علاقه ده او باقي کې ډاکټر چون کې زیات نشته نو ډاکټر جوړېدل غواړم.
زمانم شاه رسل له خپل نوم می برا خان دی د شین سره می تعلق ته نن چې ما دا سیکنډ پوزیشن واغس دا هر څه کېږي په مهنت کېږي. خپل پلان چون کې وفات شو دی او زمونږ پرورش دی تمام مور کړه دی نو زماده مردا خواهش ته چې یو ډاکټر جوړ شوم او ان شاء الله زه خپل مردا خواهش پوره کوم.
د نتیجو دا اعلان په مقاصد بورډ کې اولنی لس پوزیشن اغستونکو ته تعریفي سندونه او انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس د چرسدې مردان خوښ سندونو کې د سیلابونو حال هم درکو. بارانونه ډیر شوي دي په دغه سیمه کې چې لکبلې په زنو دریابونو کې د اوبو کچا لوړه شوې ده. د ورسک بند نه لاندې او د کابل د رود په غاړه آباد لږو زیات 12 کلی چې دا سات د کابل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي د وجې متاثر شوې دي. ولس وایي چې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. زموږ همکار د غلطه ورغلی و د خلکو سره خبرې کړې دي. په دغه راپور کې اورو
د کابل د سیند په غاړه آباد کلی، بیل ممندان، ظریف کورنه باندې، کوډه کلی او داسې لږ زیات دولس کلی په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له وجې متاثر شوي. ولس وایي صرف د کوډه کلی او ظریف کورنه باندې د هغوی 400 جریبه ځمکه چې کروندای پرې کوله د اوبو لاندې راغلې ده او د سیند اوبه د کورنو اړخ ته روانې دي.
سیند لاسه موږ د شیشو چې موږ تباه شو د سیند لاسه بچیا کورونه رانه یوړل بچیا لرګي رانه یوړ بچیا ونې غنی رانه یوړ بچیا نه مو چا لاټی لري یې څه کروندې ځمکه خوښته نه خو ټول پاوا کړه اوس ته حال چې بدغه مالا ته وګه ولاړې دغه دی بچیم دغه دی پاتې دغه ته موږ دی ورو ته وګ موږ دی حالت تاسو وګوره موږ لا چې نن دی کنه موږ نن غرمې لم ته قتل نه استو نو ضرورت د وړوم ضرورت یو د هر خبره ته ضرورت دی زو تل کارم ضرورت ته تاریخ به خشا کو د څه خشا کې دغه دی خل بندونه کای دغه دونه چې موږ په چې په پکړې وی خلکو لګنی
الف خان یو سپینګر دی هغه ول د حکومت له خوا د بی غوري د وجه هغه هر کال د سینه په اوړي موسم کې متاثر کیږي
موږ ډېر کاډه وکړه دا څو کریم بدل کو او د ټاکټي دی راته او وسبونه ټاکټي کولا چې په بو کې ولاړې څو خدای ګټ
تقریباً
تقریباً دا پروس کال سخ کال یو لو لګی دا وړیا تاسو وکړه چې هایبرید جوارم کړلی دي او دا غي سره سره غمون نه غورځي
یو ابله مشر زنانه چې کونډه ده وی ویل حکومت کچری د سین غاړو ته حفاظتي پښتې یعنی ټاکري جوړ کړي وي نو دا هغه مشکل نه وو
پینځه مرز چې دا ډکشي وی دي کنه او بس خت تکلیف تر ته وی چې دی دا خت تکلیف ته مونږ ته
څنګه
نو تکلیف دار چې بس وران تا جوړ نه سپری خو دي مال ماتم دغه کور کې ولاړه ده
لدی ورست مود پی کے اتم نہ د صوبائی اسمبلی نوی ٹاکلی شوی غڑی ارباب اکبر حیات سره خبر وکړي نو هغه ته پتا نه و چې پوسی مکی د سین اوبو زیات شوی خو بیا یې وویل اسلام آباد کې او کله چې پی خبر تستون شي نو دغه ولس لبا ورشي او د حال به پښتنه وکړي
د مشال ترڅنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوس حضور کرخیا غاړه ننګرهار تا چرته چې مایوبین وای چې د دولت لخوا ورته په کال کې 8000 افغانۍ حواله شوی خو لړې رستونزو ګل ورستو په سلورو قسطونو کې ورکول کیږي. دی وای چې د کال په سر باخره کې دی ورته ټوله تنخواه دی وای چې د کال په سر یا اخره کې دی ورته ټوله تنخواه په یو ځل ورکړل شي. په دغه اړه باز محمد عابد نور تفصیل راکوي.
دغه مایوبین چې اکثره یې د جنگ قربانیان دي په سلګونو تنه یې هر ورځ د ننګرهار د مالینونو شهیدانو او ټولنیزو چارو ریاست ته په ماش پسې ورځي او وایي چې د ماش اخیستو له امله سخت سرګردانه شوي دي. د شیرین ګلی په نوم یوې سپین سرې میرمنې خپل پریاد له مشال راډیو سره دا رنګ شریک کړو.
دا ماشومان مې دواړه مایوب دي، یو زوی مې ده یو لور مې. اوس 2200 روپۍ راته راکړې ده، نو پیسې راته کاټ کړې دي. ما ته باقي پیسې راکې کنه ورکې زه به زمم محکمې ته زه به عریضه نور وکم چې دوی به ساغه کړي.
د یو تن مایوب وارث وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د یوې روبې ماش پسې سرګردانه دي.
زما نوم نصرت الله ده، ننګرهار ولایت اوسېدونکی. زما پلار مایوب ده او دلته څو ځلې راغی، تقریبا دوه میاشتې راغلی ده. خو ډېر ستړی سومانه شو، کله وایي چې تنخواه نشته، کله وایي چې فرمې خلاص شوي. چې فرمې او تنخواه یي نو بس بیا هغه کسان مختکۍ چې دلته د خلکو سره روابط لري، نو دا غټ مشکل ده مایوبین ریاست کې، چې مطلب یا خو مسلکي کسان پکې نشته ده او یا دا خلک ډېر بې انصافه دي.
خو یو بل تن مایوب وایي چې که ټوله تنخواه په یو ځای ورکړل شي نو د مایوبینو ستونزې به راکمې شي.
زما نوم ملک رنګا درې نور اوس درې میاشتې یو روبا موږ له پیسې را لیږي دا 4000 کسانو ته را رسېږي. پاتې شو اخوا ته 8000 نو 4000 وکاږه، هغه ختمي زوري خوله وازي، هغه ختمي زوري چغې وهي. که چیرته زموږ د کال بودیجه یو دم راکول شي بانکي، چې یو میاشت کې باید زموږ ټول مشکل به راپي.
د مایوبینو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د مالیلونو شهیدانو او ټولنیزو چارو مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي
د کلنی معاش ورکول په یو ځل چې یعنی د حمل په میاشت کې تخصیص را کې
زمونږ د وزیر صاحب نه غوښتنه کړې، وزیر صاحب د وزارت مالیه نه کړې ده، خو وزارت مالیه دې ته نه حاضرېږي چې مونږ ته په دونه لوی پیمانه د ټول افغانستان په سطحه باندې دا بودیجه یو ځلې انتقال کړي او په حمل په میاشت کې مونږ یې دوته توضیح کړو.
دی وایي چې یوازې په ننګرهار کې 14,000 معلولین او د شهیدانو وارثین راجستر دي، چې شپږ زره پکې هغه مایوبین دي چې په تیرو جنګونو کې پښې او لاسونه له لمنځه تللي دي. دی زیاتوي چې د ثبت او راجستر لړۍ دوام لري چې وخت په وخت د مایوبینو په شمیر کې زیاتوالی راځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. د احمد شاه زمینه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي تراګري د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداري دا څرګندونه تیر ورځ د خپلې ولسمشري په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه ویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. محمد خان اڅکزی د بلوچستان وی گورنر وټاکل شو. د پاکستان د سرکاري رادیو لمخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف پر سپارښتنه د دې صوبې گورنر مقرر کړی. محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی ورور او د پاکستان د حکومت په خوانې بیوروکریټ دی. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره د خپل همکاري پر ژمنه ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې د قطر امیر پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیز همکاري ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي وسوالو طالبان په کندهار کې له دوو تنقید ځوانانو سره نه پرې کړی دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان او بهرني ګډ ځواکونو تیر شپه د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیرو په اپکو او حکیم آباد سیمو کې تعقیبي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو وسوالو کې 3 تنه بهرني وسوال دي. نن د ترکیه په استنبول ښار کې پولیسو له تقسیم څلورلارې څخه هغه خنډونه لرې کړل چې واو نه وړاندې مظاهره چانو درولي وه. پولیس د مظاهره چانو د تیتو پر کول لپاره اوښکې بیاونکي ګیس، بې هوښه کوونکي لاسي بمونه او د اوبو توپونه استعمالوي تر څو مظاهره چان له تقسیم څلورلارې څخه لرې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر دې سلاسوي چې سبا د حکومت ضد مظاهره چانو سره وګوري. او ایران د جمعې د ورځې په ولسمشر انتخاباتو کې منځلاري کاندید رضا عارف اعلان وکړي چې له سیالیو څخه ووځي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزې خپرونې حجره. به تاسو اورئ په حجره کې زمونږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ ګلشن بونیر سیمې ته تللی دی. اولته د خلکو سره د هغې په ټولنیز ژوند او د هغې په ستونزو خبرې کړې دي. راځئ چې واورو د نن حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
تړي مشي. درنو اوریدونکو، د حجره د نننی پروګرام کوربا ظفر کریمی يم. اوریدونکو، د نننی پروګرام د ریکارډ کولو لپاره مونږ د کراچۍ ښار لری پرتی سیمې ګلشن بونیر ته راغلی یو. دا علاقه د کراچۍ له مرکزی ښار څخه 50 کیلومتره د ختیځ یا مشرق خواته د سمندر سره نږدې د یو وړوکي غر یا غونډۍ په سر آباده ده. د دې سیمې زیاتره استوګن د قبایلي سیمو سوات او شانګلي اوسیدونکي دي. په دوی کې زیاتره خلک د دوی پلرنو ټاټوبو کې د بدامنۍ او یا هم د فوجي اپریشنونو له امله دلته راغلي دي او همدلته میشت شوي دي. موږ سره د دې سیمې په یوه حجره کې د دې علاقې ځوانان، سپینګیري او سماجي کارکنان ناست دي. د دوی سره په دې سیمه کې دوی ته د ورپی خستونزو په اړه خبرې کوو او بیا به دا ستونزې د دې علاقې د ذمهدارو چارواکو سره شریکوو. په لومړي سر کې د دې علاقې د خیرخېګړې لپاره د جوړ شوي فلاحي تنظیم ګلشن بونیر ویلفیر اسوسیشن له مشر سیکرټري ابراهیم خان صاحب سره خبرې کوو. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. او دا راته ووایه چې ابراهیم صاحب، په دې علاقه کې مسلې کومې دي؟
ډېر شکریہ کریمی صاحب، زه تاسو ډیر شکر گزار یم چې زمونږ د پسمن دای علاقې ته تاسو توجه ورکړه. زمونږ د علاقې د سمندر په غاړه رړی ګوټ یو مشهور ګوټ دی، ډیر پخوانی قدیم ګوټ دی. نوچت تغر پر سر آباد دی. تقریبا 1992 نه زه دلته کې مشته یم. دا علاقه کچا آبادی ده او په دې کې آبادی غریب خلق ټول دلته کې راغلی او ځان یې کورونو یو جھونپړی ویول. جھونپړی وی اوس هغه کچا آبادی رخ کړی ده. هغې سره سره منګه په دې علاقې یو ویلفر تنظیم جوړ کړو، په دې کې زموږ سره یو حاجی ارشاد بنیرو د هغه په نوم منیدا آبادی جوړه شوې وه. اوس د دې علاقې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا کچا بادو کې دا او په کچا بادو کې د مظفر آباد کالونۍ سره جوخته دا لګېدلې علاقه ده. نو په دې کې خو غټه مسله مونږ ته د اوبو وه چې دلته به اوبه نه وي، بجلی نه وي، مونږ به کونډې هغه ځای نه راوسته، بیا هغه کونډې به رانه بندې شوې، کیسی والا برا لا کنڈے بھائی اوڑی، بیا منگا د ویلفر پر ذریعہ بنی کوشش کرو، بیا دل تمنگ یو دو ٹرانسفارمر ولا گوڑی، اس آگا ٹرانسفارمر کم دین اوور لوڈ دی آبادی ڈیرا زیادہ رہا تقریباً در 4000 نو چتی گی دا آبادی دے علاقے کورونا دے دینا 4000 نہ آبادی گی، آگا دو ٹرانسفارمر چلی گی دری نگا پمیاش کے پدویاش پنیا غصوی اور زمنگا دا علاقہ سے کم دے بجلی دلا سا ڈیرا پریشانی دا. دویمه خبره زمونږ دلته کې دا کچا علاقه دا روډونه نشته، شل پیری ایم پی ایم مونږ ته ویلي دي چې یعنی دا علاقه شه دین مخکې چې کوم پیغام راغلی او غوم دا خبره کړله، لیکن زمونږ
ابراهیم صاحب زه خو په دې روډ باندې رالم، په دې روډونو کې ستاسو د ټولو علاقې پر روډونو کې یو روډم د سنشته چې پاګې باندې چرته عمر کې تار کوله چول شوی، دا خو د ښکاری لکه د کلی یو روډ چی، نو په دې حواله باندې چې کله باران وشي یا تاسو ته کومه مسلې وي د روډ د کچوالي د وجنه؟
بالکل وی منګر دی جنا که مریض راشین منګ بیا پکټ کې اغستې پلار خوېګو هغه وړې نشو، ایمبولانس نشی راتلې،
و دا شته چې کوم روډونه ښکاری دا تاسو پخپل جوړ کړی دی څنګه؟
دا چې کوم شته چې کوم روډونه پدې باندې زیات تار منګ اکثر خپل خور راوړل، د یو ځای نه د بل ځای نه یو تم سوال کړی دی چې منګ دلته چندې کړی
د دې علاقې د امنیت په باره کې د سیمایز میډیا کې وخت په وخت باندې رپورټونه راځي. ابراهیم خان صاحب، تاسو راته دا وایي چې په دې علاقې کې د امن څه صورتحال لري؟ دلته څه داسې وسلوالو هم شته یا د هغې خلاف څه اپریشنونه هم شوي؟
دلته کې خو دغه سي اپریشن نه دري شوي دي، منګ د دري پیري د باره کې تاڼې سم رابطه کړو چې تاسو دلته کې منګ له پولیس څخه چوکۍ راکې، نو اکثر پولیسوم د شپې چکر لګی، خو بیا هم د علاقه داسې به طرف علاقه ده، نو په دې کې دا کرایم چې کوم دی اکثر زیات دي.
دا کومه علاقه چې دل د پولیس راځي د کم چې عام د روټین د غي غشتونه یا غي راځي او کرازي نو غي په موبایل کې راځي که په بکتر بند کې راځي؟
دی اکثر څه په بکتر بند کې راځي او څه په موبایل کې راځي. په موبایل کې راځي نو هغه چې راځي نو د لار خراب راغه، بیا باندې کې ویار دا ستاسو د روډ خراب دی او په دې کې زموږ نه وخت لګي او چې دلته راشي ستاسو د روډونه خراب دي، نو موږ خو حکومت ته سوال کوو چې تاسو موږ سره سب تعاون په دې کې وکړي.
دلته د ماشومانو د پاره سکولونه هم شته که څنګه؟
دلته زموږ سکولونه هم نشته، سرکاري سکول دلته نشته، دا کته په رړې ګوټ پنی دا یو سکول دی په روډ باندې.
اوریدونکو د نننی پروگرام کوربه زه ظفر کریمیم او موږ په نننی پروگرام کې د کراچۍ ښار یوې لرې پرتې سیمې ګلشن بنیر ته راغلی یو. د دې علاقې د خلکو په جون جواګ باندې هم خبرې کوو. په دې علاقې کې کم د کومو سیمو خلک اوسیږي؟ د دې اوجرې کم سربراه چې دی عباس خان هغه موږ سره ناست دی، دغه سره به خبرې کوو. عباس خان صاحب، ستړی مشه درته ویم، دا راته وایي په دې علاقه کې د پښتونخوا یا د قبایلو د کومو کومو علاقو خلک اوسیږي؟
جی دل دور باجاوڑ خلگم ڈیر جات لگا رہے اور سواتا اور بے جد سے آگا پلا ہوا اڑ مسود خلگم پکے ڈیر پاتی کی ہو بدے رات چی کما لکھا کے راگ رہے رات چی گرجن دی جی کے ٹول چی کمیں سواتا اور باجاوڑ خلگ
حل ته چې پوجي پرشونونو وو جنگونو وو بدامنی وو، داغه خلک دي چې داغه حالاتو نه تنگ شوی وو او دلته راغلی دي، مطلب دوی آی ڈی پیز دي.
لکه چې هلته دا معاملی وو شنو دلته راغلی چې دلته کور واسطه څوک په کرایانو پاتې کیږي، لکه خلک هم پکې لري آی ڈی پیز هم پکې لري او څه چې کوم در مخ کې نه راغلی دي مخ کې نه پاتې کیږي.
د دې علاقې زیاتره خلک څه کاروبارونه کوي؟
دغه جی سرکاري نو کرایانو خو لکه د دې خلکو نشته لري، لکه دې ټولو خلکو کې مونږه رپورٹ مسله او مونږه خو په دې خلکو کې نو هغه زمونږه مسله هم چې کم دی نو تاسو اندازې ته رسېدلې ده چې اوس مونږه خیر ته کېنه ولو کاروبار هم زمونږ خراب شو.
په ساده ټکو کې چې راته وې ستاسو په ژوند باندې د دې نه څه اثر پریوتو؟
نو هغه ټیم کې واسه بل رحمت زمونږ کار صحیح و نو مونږ باندې 30-35,000 روپۍ میاشت زمونږه جوړېدل کنه په هغه ټیم کې، اوس هغه 9,000 چې کوم 9,000 چې هغه مونږ ته داسې ملاويږي چې هغه په سوال او په مینت ملاويږي. میڈیکل کٹ شو زمنګ چې کم دی بسونه کٹ شو زمنګ چې کم دی نو لکه 150,000 هغه ټول زمنګ نه لاړ.
عباس خان صاحب، ستاسو دا علاقه د خار نه لري، دا د بجلی د لوټ شیډنګ څه پروګرام وي؟ بجلی زیر ازي کڅنګا
بجلیم نه اوس ټی وی چې کوم ده ته غږ صحیح خبره ده چې په څه باندې غږ چې کوم را او دا غری لوغ بیا دې یو شی په څه لو باندې هغه کې یو میاش وغه سیل وږي ګان یاره خلک خو ټی وی ګان بم ګوري خو لږ زیات خلک چې کوم ده نو لږ ریڑو گان چکم دیا نو آگا گئی دیر زما سا پخپلا دا ریڑو پرو تا دار چالو یک تو کالو زور ریڑو رے او مقصد دارا جو بس لگا منگا ڈیوار ریڑو او مشار ریڑو پیورو دا گر پارا لگا دا ٹول مرگری دا سا پرو تا داس منگ مرگری ناس دا سا ریڑو پرو تا دیا ابراہیم بھائی سا چکم دیر ریڑو پرو تا لگا منگ ٹی وی آگا سیڑیر شوق نکو ریڑو شوق زیاد ساتو نو پدا وجه کم دے ریڑو دا دا دات خبر ہم پر خوان منگ پر ریڑو گانو آدھا چیو بس ریڑو وطن خبر نو پیورو لگا زیاد مسالے منگ دا وطن مسالے پیورو گانا
یو خو تا دی خبرې ته اشاره وکړه چې تاسو په دې علاقه کې د بجلی ډېر زیات کمود دی چې بیا تاسو ټي وي نشئ غږولی په ریډیو باندې خبرونه اورئ د ملک حالاتو نه ځان خبروئ د دې نه علاوه په دې علاقه کې ستاسو د اوبو څه سیسټم دی په نلکه کې اوبه راځي
صاحب اوبو خو داسې مسله را کنه چې زما زه له نن نه 15 کاله مخکې دلته کې راغلم دا کور ما جوړ کړی دی نو موږ لکه ټینکر به موږ راوړلی زما دې چې کوم دی د ګلۍ نه ډېر جوړ دی نو ټینکر له موږ جوړ دی پیپا نهسته لکه په 4-7000 روپۍ ما یو پیپ اخیستم چې ټینکر ته به لګېد چې ټینکر نه به اوبه کور ته راوستلې بیا را غیر پاره چې کوم دی کله چې پیپل حکومت رالی دا تیر حکومت کا نه نو په دې کې چې کوم دی لکه داس موږ مرګري وو لکه موږ منډې را منډې وکړلې وغه ایم پی موږ دلته راوستو اسه موږ خبر وکړه چې موږ دغسې ستونزې دي اوبه چې کوم دی نو زموږ نشته دی بیا هغه وویل زه له دغه کوم اوبه دله کوم بیا په هغې کې د 3 کروڑ خواه شوه چې کوم دی اسکیم نغه وک به ټینکی پکې جوړ شو پورې دا کې وغه ټینکی جوړ کړی وای دی جمعات کې جوړ کړی او 15 کال دی پس منګه صاحب دونه منډې کړې تاله ما کاغذونه راوړو تا کاغذونه وکړه دا کنه چې ادم منګه لیټر کوم را کړی دی ایم پی اس منګه هغه پس کوم هغه زمو خرچي شوې دي چې سیر په گاړو کې کوم دی منګه دې خلکو نه منګه چاندا وکړو 25 خو شاید 25000 روپۍ به منګه جمع شوې وغه منګه سیر په گاړو کې په کرایانو کې ورګلې یو طرف ته بل طرف ته اخیر کار دا خبره وشو چې حکومت ختم شو غو به موږ ته چالو نه شولي هغه سی هغه پیپان وچ پراته دي
نو به تاسو وبس کوي څنګه وبو خو بخا مخاس کوي کنه جامې
وبو خو سه موږ ټینکرو غرولو نو موږ وزارت ته تاسو ما مکه ول چې ټینکرو کې وبره ولو بس اړه وي دا شهر نه چلے کې کمی شي بیا بل ټینکر راوړو دا سه په یو په 1600 روپۍ را باندې یو ټینکر راخرځي
او یو ټینکر څومره وخت تاسو کوي
یو ټینکر 15 ورځې کیږي چې غټ کوري نو هغه 10 ورځې کیږي چې لګو وړو کې کډای نو هغه چې کم دانو 15 ورځې وشي او روپۍ چې کم دانو بس 1400-1310 روپۍ دي
تاسو واوریدل چې د دې علاقې کوم خلک چې دلته د پټینکرو کې اوبر اوړي دا خلک دي چې د سواد باجوړ او وزیرستان دغه علاقو خلک دي د اکثر په خپل وطن کې په پچینو او کوینو وبس کلی دی او د وس راځي دلته په دې علاقې کې د ټینکرو به چې د به پمیش مېشتو مېشتو هغه وبس کول باندې مجبور دي په دې ول باندې به موږ د دې علاقې د ځمادارانو سره خبرې کوو د دې علاقې پښتونځو باندې د دې سیمه د یو بل مشر موبین خان سره خبرې کوو تا په خیال باندې د دې علاقې کوم غټ ستونزې چې د ستا په فکر باندې ځنه خدا ستونزې وي چې د نورو مشرانو ستا په مخ کې د هغه خبرې په هغه باندې وکړي د دې نه علاوه ستا په خیال بل کوم غټ ستونزې
یار زه خو نن سبا کې زیات دړمن د یوې خبرې نه یم چې زما سره یو شپږ اته میخې دي او د هغې لپاره دلته یو شړه کنده وه او هغه کنده کې سجبې وې هغه جبې ما ځان له سنبال کړي وو په هغې باندې مې واښه نال کړي وو او په هغې باندې مې بوټي نال کړي وو د هغې نه مې ځان له یو باغچه جوړه کړې وه سرکاري د ګورنمنټ مځکه وه او ما سنبالوله په هغې باندې اوس لکه دا قبضو والا ګروپونه راغونډ را پاڅېدلي دي او د مانه په زبردستۍ هغه شی اخلي نو د هغې زه هغه پریشاني ده ماته نو زه نورو خبرو ته جوړ نه یم دا زما یو کاروبار دی روزګار مې دی دا زه ساتم او دې له کل راوړم او ونډه راوړم او دا دودي خرڅوم او خپل مزدوري مې د خپل ټیم پې پاس کوم کاروبار باندې اوس دا بدماشان نه پاڅېدلي او مال دمکیاني راکوي او زما هغه مځکې په زور اخلي او زه په ما پې څه وس نه راځي
په دې ول باندې چې دا خلک راځي او تا ته داسې دمکینې درکوي کله درته وایي زه به د میخو نه خلاص کړم دا به وکړم دا وکړم تا باندې دباو اچوي تا د دې دباو شکایت کړی د دې علاقې په تاڼه کې کړی
د دې ما د تاڼې ته څه قسم دغه نه دی ورکلی دا بند ماشان نه ته دا وایي چې که چېرته ته په موږ پسې مخکې لاړې نو موږ به ستا سره هغه کار وکړو چې ته به یاد ساتې موږ به تا د دې میخو نه هم خلاص کړو او استاد سره جو دبا را بند کی یار ټیم کی سارو ما جګر بند دبا وک
دا کار یوازې تا سره کی کنه دلته نور چا کورونه یا خالی پلاټونه خو دي چانی ولی
خلکو سره د دې د ډیر مزکی او د ډیر مزکی قبضه کیږي لکه دا ډیر غټ ګروپونه دي دا ډیر غټ حساب کتاب دی خو زما غ شی لګ دی او زما غ شی ما کندی آباد کری جو زمانه وسخت جو زغه ته زیات دغه امدا پریشان ایم
خراب دے علاقے بنیادی سہولتوں نشتا مسلے دی دے آر سرا سرا دئیتا دولو داغان د سر کنو آگے جن بنیادی سہولتوں خلق داغے نے محروم دی پدے مانے منگ ددے سمی ذمہ داران سر خبر خود داغے نے مکھ کے ددے علاقے ابل مشر منگ سرا ناست اقبال خان سے دل رضو او دد سر پدے علاقہ کے بل اکم استون زئی نو پاگے باندې سر خبر کو اقبال خان سے دارا تو وای چې د کوم مسلو ذکر چې دی مشران وکړو د دین علاوه په فکر باندې بل کوم د سه مسله دا پرابلم دی مشکلات دی تاسو ته
نو موږ ته مشکلات جی د روډ دی روډ زمنګ نشته کړی دی بجلی نشته زمنګ یو ټرانسفارمر دی هغه چې وس وځي نو شل ورځې پنځه شل ورځې موږ ته بجلی نه نو زمنګ پاسې دی میاش کې چې په توک باندې په موږ پاسې بلونه را لېګل دي 2000 روپۍ پی کور پاسې را لېګل دي بجلی نه و ٹرانسفارمر زمنګ سه و بجلی نه و نو موږ ته د بجلی ډیر زیات تکلیف دی موږ ته د اوبو ډیر زیات تکلیف دی ځکه زمنګ دی یو رو وی چې موږ ټینکر یې اړو نو هغه ټینکر باندې موږ گزاره کوو هغه اوبر وستې شي بین تیزی خو زمونږ مجبوری ده موږ یې خورو نو موږ ته د اوبو ډیر سخت تکلیف موږ ته د اوبو د بجلی او د روډ دی
دغه اوبه چې کومه تا وې چې دا به ورستی شي دی کې بدبوي ولګي به دغه نه خو سم بيماریا لري ماشومانو کې لویانو کې خونه راځي
بچی بیماران شي دا خېټه خراب شي ها مشران خدای دې چاغه سره دغه وګ خو ماشومانان دغه چاغه دغه وبس کی نو هغه بچو په خېټه کې دړ راشي دستونه پیولایږي بیا د تغه هسپتال خو نشته خدا وړې وړې ډیسمیسریان دې هغه ته مونږ بوزو نو هغه دوا یان ولکو او هغه باندې پیسې را سره مونږ چې دغه هسپتال ته بوزو خو پیسې را سره نشته کنه چې ډېر وګ له بوزو نو هغه باندې دغه بیماریان لګي چې ګډ خوګې پیداږي سر خوګې پیداږي دستونه پیداږي دغه زمونږ حالات ته
مشره دې ځینې چې تاسو د خار مرکزی هسپتالونو چې کوم دي یا سرکاري لوی هسپتالونو دي هغه ته چې تاسو کله یو ماشوم وړي بیمار څومره لاړ دا او په څومره ټیم کې تاسو رسیدګ یالتا
جی هغه ته موږ په سلورو غنټو کې ورسو جنا هسپتال له او لیاقت ته آباسي دي خو هغه ته چې موږ جنا ته چزو نو زمنګ په دلاره باندې سلورو غنټو نوم زیاته دیږي ټیکسې چې زمنګ اخلي نو 2000 روپۍ زمنګ نه غواړي کرای غواړي 1500-2000 روپے زمنگ نہ کرائے گواڑی نو جنا تو منگ چرتا رسو رجدا پیسے منگ سر کم جائے کہ منگ حالتا جنا تو رسو خود رتا دا گیٹ کو جو امڑشی یا خود بچ کے جو آگا دس وچ چاہ بیا پا زندگی کیا آگا
ډیر مهرباني اوریدونکو موږ د کراچۍ خار په مشرقي برخه ګلشن بنیر کیو دا علاقه د خار د مرکزی برخې نه ډیر لري ده پسمنده علاقه ده د سمندر په غاړه پرته ده او لکه څنګه چې د نوم نه واضح ده د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده د دې علاقې په نورو بنیادي ستونزو باندې به د دې علاقې د خلکو سره خبرې کوو خو دلته یوه وړه شانده نه
مست منگے کروڑے دے مست
اوریدونکو د نننی پروگرام کوربه ز ظفر کریمیم او په دې پروگرام کې موږ د کراچۍ ښار لری پرتی سیمه ګلشن بنیر ته راغلی یو. د دې علاقې په یو شمېر ستونزو باندې موږ د دې سیمې د مشرانو سره خبرې وکړې. تعلیم او صحت چونکې د انسان په بنیادي اسانتیاو کې راځي، په دې حق باندې د دې سیمې د یو بل فلاحي لهي ادارې د یو مشر ګل محمد مامون سره خبرې کوو. مامون صاحب، په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. موداره ته ووایا چې په دې علاقه کې د صحت څه صورتحال دی، خلک کو دلته اسپتال شته وغیرہ ڈسپینسری؟
صاحب، دلته کې چې کوم خلک یعنی میشت یا زیات د قبایلی سیمې سره تعلق ساتي، وزیرستان ایجنسی، باجوړ ایجنسی او مطلب دار چې څنګه د سوات خلک چې کوم دی متاثر دي، وغه دلته کې راغلي دي، دلته کې سره د فیملیانو پاتې کیږي، نو دا د اغه زنه متاثر خلک دي. خلکو هم لکه انتهایی مجبور خلک دي، د په وجه باندې لکه غیم سیاسي لیول باندې دومره دغه نه دي کنه چې هغه چاله درخواست یا مخک منډه تر لومره دغه نشته کنه.
کم چې د نزله زکام وغیرہ وړې وړې ناروغ ته ورزي دغه لپاره دی څه کوي؟
دلته کې تقریبا د علاقه پنځشپږ وکاله وشو چې دا ورور آبادی کې اوس مطلب لري چې مکمل آباد ده. نو په شروع کې دلته کې داسې ډاکټران راغلي وو چې هغه به بار بار چرته مطلب لري دغه کړی دا نرسنګ کورسونه کړي دي، هغه خلک راغلي وو دلته کې ناسو. نو زه خو په ذاتي خود په 2009 هم کې چې کوم دی دلته کې راغلم، او دا هغه وخت نه انتهایی ماتر دی خبرې لکه احساس و چیرې د خلکو لپاره سناسه یو دغه کول دی لګه یو. نو ما یو فلاحي اداره مې په دې کې دغه کړل، د غټو هسپتالونو چې کوم ډاکټران دي لکه وزلته کې ما ایم بی بی ایس ډاکټران مونږ کې نه ولي دي.
د دې لپاره تاسو به څه کړی دي؟
د دې لپاره خو ما د څنګه چې زمونږ مامون ویلفیر میډیکل سینټر دی، دغه سي مامون سکول په نوم باندې ما رجسټریشن لپاره اپلای کړی دی. سکول لپاره دوه درې سلور ورځې کې به دغه رجسټریشن مونږ ته ملاوي شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته ماشومان اکثر خلک دغه فیس نشي ادا کولای، دوه نیم سو روپۍ، نو به دغه ماشومان د سي ګرځي کوڅو کې.
د ماشومان تاسو به لارو کې کتلې مې دا ماشومان چې کوم دی دغه سي چونکه پښتانه دي، ماشومان ډيري لرونه چې کوم دی هغه د ورځې زی کارله، او د ماشومان په سر باندې هغه واس کول ولا چې کوم دی سوک نه کله غوې مېن دی زنانه چې کوم یو کورونو کې دنه یو مشمن ټول ورځې بار دلته کې په خاورو کې او په گاډو په سیمنده یو طرف ته بل طرف ته. نو انتهایی موږ افسوس کیږي چې چرته د پښتنو ماشومان دي لکه دا ولې دستی دي کنه.
کوم د میډیکل کمپونه کیږي په دې کې تاسو هغه ته داسې څه لټریچر ورکوي چې داسې مکوي کنه صرف دوايان ورکوي؟
زمون کوشش درې چې کوم د غټ سرجنان دي، د غټو غټو هسپتال نو جنا هسپتال سیول هسپتال، او هغه له زه هفتوار یو پروګرام دلته کې دغه کوم یو سیمینار په شکل باندې داخله راټولېږي، او د صحت په حواله سره مطلب درې چې هغه خلکو ته دغه کيده خبرې کوي او هغه ته معلومات ورکوي. چې میاش دوه درېو کې به موږ یو پروګرام نه کوم.
ډیر مننه ګل محمد مامون صاحب، د دې علاقې د خیر خیګړې د یو تنظیم انجمن نوجوانان باجوړ مشر سیکرټر دی، د دې علاقې د خلکو په تعلیم او صحت باندې موږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو، دا ټولې مسلې به موږ د دې علاقې د ذمہ دارو چارواکو سره شریکو. خداغینه مخکې دلته موږ یو دمه واخلو، د دمین وروسته به بیا راګرځو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
په پروګرام کې درته یو ځل بیا هرکلی وایم. اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ له تاسو سره لوس کړی وو چې د کراچۍ د ګلشن بنیر د سیمې د خلکو ستونزې به د دوی له چارواکو سره شریکو. د دې سیمې ناسند اسمبلی ته کامیاب شوی وقار حسین شاه موږ سره ملګری شوی دی. وقار حسین شاه د دې حلقې نه د ایم کیو ایم ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی ته رسیدلی دی. وقار حسین شاه صاحب، ستاسو په حلقه 130 کې د ګلشن بنیر خلک یو شمېر ستونزې لري. دغه خلک د ژوند له بنیادي سهولتونو بې برخې دي. تاسو د هغې حلقې چې ګلشن بنیر هم پکې واقع ده څخه منتخب استازی یاست. د دې خلکو سړکونه ډیر وران دي، د امنیت ستونزې هم ورپېخې دي. په دې اړه څه پروګرامونه لرئ؟
میں اس سے پہلے ناظم بھی رہا ہوں،
زده
دین مخکې د دې علاقې هم ناظم پاتې شوی يم. هغه وخت هم ما د دې سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی. ما په خپل وخت کې په دې سیمه کې د 10 کروڑ روپو کارونه کړی دي. حالانکه یو ناظم د دومره روپو کارونه نشي کولای. خو ما سره زما د ګوند نور وکیلانو مرسته کړې وه او دا ماته معلومه ده چې زما په حلقه کې ډېر پسمانده ځایونه شتون لري. ګلشن بنیر هم دغه شان یوه سیمه ده. خلک د څښاک اوبه نه لري. د بجلی نشتوالی یا لوډ شیډنګ خو د ټول ملک خبره ده. البته دې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو په اړه موږ جامع پلانونه لرو. زموږ دوه ایمینېګان هم د دې سره د ملحقه علاقو نه منتخب شوي دي. هغوی هم ما سره په دې برخه کې لاس امداد کوي. وقار صاحب، تاسو ته معلومه ده چې دا علاقه د ښار نه لرې ده. دغلته په نږدې ځایونو کې هسپتال نشته. خلک خپل زیاتره مریضان جنا او سیول هسپتالونو ته وړي او تاسو ته پته ده چې یو خو دغه سیمه او هسپتالونه سره لرې دي او بل سړکونه ډېر وران دي. دې کار د دغې سیمې خلک نور هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
مسائل بہت زیادہ
ہیں، مسائل ڈیر دی. زدہ دغی سمی او خلکو پا اڑا تجربہ لرم. تاوستا معلومہ دا چی پدے حلقہ کی زمنی انتخابات ہو. زہم دانن دا دے علاقی خلکو منتخب کڑیم. زما پورا کوشش دے چی دے خلکو سڑکو نو جوڑ کرو. مخکنیو حکومتونو دلتا ہیچ کار ندے کڑے. ما پخپل وقت کی دا گلشن بنیر سر جوخت یو لوی پارک منظور کڑے ہو. تاوستا پتا دا چی بیا ہاگا پارک دا سیسی اختلاپاتو خکار شو او جوڑ نشو. کدہ پارک جوړ شوی وی نو نن به دغه سړکونه هم جوړ وی او خلکو ته به روزګار هم میلاو شوی وی. د دې نه علاوه دغه علاقه به اوس یوه پرمختللې علاقه وی. به هر حال موږ کوشش کوو. د دغې سیمې خلکو په موږ باور کړی دی او موږ به د دوی د هرې ستونزې د حل کولو پوره پوره کوششونه کوو. دغلته د سرکاري سکولونو حالت هم خراب دی. د تعلیم او صحت په اړه هم موږ سره جامع پروګرامونه دي. موږ به په دې کار کوو او د خلکو د زړونو د ګټلو کوشش کوو. اوریدونکو، د حجرا د نننی پروگرام وخت هم دومره وو. د دې پروگرام کوربه ظفر کریمی ته اجازه ورکړی. د خدای پامان.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سیمہ دے گلزار شی درد گلو کا سیمہ دے گلزار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی ازغم کرا پخو کے بدخار شی چہم دا غشے بسا پلور گزار شی چه هم دا غشه بستا پلور گزار شی از غیما کرا پخپو کی بدخار شی از غیما کرا پخپو کی بدخار شی